د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. په دې غړی کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې ووسئ. لومړی د دې وخت خبرونه اورو. په کورم کې د لارو د بشپړې پرانستې لپاره په زرګونو خلکو لاریون پیل کړی دی. د بلوچستان د کچ ضلع اوسیدونکو په یو احتجاج کې غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه دي د ولسي وګړو له کورونو مورچې لرې کړي. د امریکې ولسمشر جو بایډن نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مبارکي او وایټ هاوس ته بلنه ورکړې. د خبرونو تفصیل. د کورمې په زرګونو خلکو نن د نومبر په اومه د امنیت لپاره د احتجاج په ترڅ کې لپاړه چینار صدې ته پر لوی لار پیدل تک پیل کړی دی. د دې احتجاج او د انجمن حسین یا یو مشر جلال حسین بنګش د نومبر په اومه په یو ویډیو پیغام کې پر حکومت غږ وکړو چې مسافر دي خوندي او ټولې لارې دې پرانیزي. هغه زیاته کړه چې د زرګونو خلکو د احتجاج نن ځکه پیل کړ چې حکومت د امنیت وادي نه دی پوره کړی.
روډ بلا تفریق ټول کورمی والو تا اټول خلکو تا هم شیاتا هم سنیتا محفوظ کړل شي او کولاو دي شي سو پوری متصلی نه ملاو مو خپل احتجاج دی حواله سره جری وی.
خود کورمی یو پولیس افسر د نوم نخبرول په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو پر لوی لارو امنیت نه وي یقیني کړی تر هغه پوري بعد خلاصولو اجازه نشي ورکولې. دغه په نه د لارو پرانستلو او عمومي امنیت بحالولو لپاره یې هلې ځلې رواني کړې دي. د بلوچ یکجهتی کمیټي غړو د کچ اوسیدونکو د بلوچستان په هغه ضلع کې د احتجاج په محل غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه دي له نیولو کورونو ووزي. د پرلتوالو یو مشر ګلزار دوست بلوچ د نومبر په اومه په کچ کې د خبري غونډې په وخت تور پورې کړل چې د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سي د من په مهیر کلي کې د ولسي وګړو په کورونو کې مورچې جوړ کړې او د ډرون کمرو له لارې د خلکو د کورونو څارنه کوي. هغه زیاته کړه چې لیوي اونۍ راهیسې پرلت پیل کړی خو حکومت یې غوښتنې نه اوري نو ځکه اوس خپل احتجاج مکران ته غځوي. تر اوسه د بلوچستان حکومت او امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر ضلع په تیرا میدان کې پر یو کور د ماټر ګولې لګېدو کې د دوو ماشومانو تر وژل کېدو او پنځو نورو ژوبلېدو وروسته خلکو د احتجاج اعلان کړی دی. د ژغورنې ادارې ریسکی 1122 چارواکو مشال ریډیو ته بیګا وویل چې دا ګولې په بوټان شریف کې لګېدلې دي. د باړې سیاسي اتحاد یو مخکښ هاشم افریدي د نومبر په اومه مشال ریډیو ته ویلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د ولسي وګړو پر کورونو داسې ګولې وروي. هغه زیاته کړه چې دوی د نومبر له اتمې احتجاج پیلوي. په تیرا کې میشته د پاکستان پوځ ځایي چارواکو او صوبایي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د خبرې انتظامیې ویلي وو چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې هدفي عملیات کوي. د لدرک بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشران وای حکومت ته هغه کسان ونیسي چې د دوی احتجاجي کمپ یې سوځول دي. د دې تنظیم رسیال مشر ماما قدیر بلوچ د نومبر په اومه مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ د دوی کمپ هغه کسانو سوځول چې په امنیتي کمرو کې یې څیرې ښکاري. نوموړي وویل چې پخوا هم ورته امنیتي ادارو ګواښونه کړي وو چې له کلونو راهیسې جوړ کړی دا احتجاجي کمپ دې ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې دا کارونه به دوی له خپلې پر امنه مبارزې ونه ګرځوي. تر اوسه د بلوچستان حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی خولی، خو پولیسو اف آی آر درج کړی دی. د پریس کلب کوټې مخې ته جوړ دی کم ته هر ورځ د زرګونو ورکو بلوچانو خپلوان په دې هیله ورځي چې حکومت به یې غږ واوري او خپل خپلوان به یې پیدا شي. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د پرایمري سکولونو د احتجاج کوونکو استادانو دندې معطل کړې دي، خو د هغو ښوونکو پرلت لا هم روان دی. د صوبې د تعلیم محکمې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې څوک په پرلت کې ګډون کوي سرکاري دندې به یې ځنډیږي ځکه چې هغوی سکولونه د احتجاج په ډول تړلي دي. خو د صوبې د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې ایپټا مشر عزیز الله خان د حکومتي اعلامیې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې د چارواکو د فشار اچولو دا وسیلې بیکاره دي او دوی به هغه خپل احتجاج جاری ساتي او خونځي به یې تړلې وي تر څو یې غوښتنې پوره شوې نه وي. په زرګونو دغه استادانو له نومبر 15 راهیسې د پېښور په جناح پارک احتجاجي پرلت وهلې او غوښتنه کوي چې د دوی د نوکریو د مستقل کېدو ترقي او د تنخواګانو زیاتېدو مسله دې زر تر زره هواره شي. د خبر پښتونخوا د تعلیم څانګې د 2023 کال شمیرو له مخې په صوبه کې شپږ درلکه ماشومان په ابتدایي ښوونځیو یا پرایمري سکولونو کې دي. د امریکای ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شوی د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ته مبارکي او وایټ هاوس ته د ورتګ بلنه ورکړې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ویلي چې بایدن له نوي منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره نن په ټلیفون خبرې وکړې. نوموړی په روایتي لحاظ ټرمپ ته د وایټ هاوس د ورسپارلو چمتووالی نیسي. د ټرمپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی د دې بلنې او ټلیفوني خبرو هرکلی کړی او په وایټ هاوس کې ملاقات ته سترګې په لاره دی. پخوانی ولسمشر و اتیا کلن ډونلډ ټرمپ د نوبر په ټاکنو کې خپل سیالي او د ډیموکراتیک ګوند کاندید کمالا هریس ته په ماتې ورکولو سره د امریکا وڅلوېختم ولسمشر منتخب شو. هریس خپل ماتې منلې او ټرمپ ته یې مبارکي ورکړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شي. په دې ګړې کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل به درته وایو. د کورمی خلکو د لوی لارو د بندیدو خلاف پیدل لاریون پیل کړی دی. په کوټه کې د لادر کبلوچانو مندل لپاره کارکونکي وایي د دوی احتجاجي کم سوزول شوی خو دوی به خپل مبارزه روانه ساتي. د خیبر مشرانو پر امنیتی ځواکونو تور پر کړی چې د خلکو د ایستل لپاره پر کورونو ماټر ګولۍ ولي.
د ماټر هغه ګولۍ ټولې راولي چې په کومو کې لکه اور لګېدې نه څه تصور خورول غواړي. معمولا چې څنګه ښکاري نو هغه دغه دو چې کوشش یې دادی د فورسز چې خلک دې علاقې نه ووځي.
په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ راتګ د پاکستان لپاره څه معنی لري؟
امریکی د ریاست کم پالیسی ده پاکستان لپاره هغه کې څه خاص بدلون چې کوم دی یا څه غټ بدلون هغه د ټرمپ د راتلو سره هغه په نظر نه راځي.
مشال ریډیو ته همداسي غوګونی سي ترڅو د ټولو دغه ریپورتونو نور ریپورتونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. اوریدونکو لنی رپورټ ته ورشو. د کورمی شیګانو پر مسافرو د شوی برید پر رد عمل کې احتجاجي مظاهره کړې ده او دوی تر مظاهره وروسته په زرګونو خلک له پاړه چیناره سدې ته روان کړی دي. دوی وایي د پیدل تللو مقصد دا ده چې له حکومت غوښتنه وکړي چې دا او نورې ټولې لارې چې کومې لوی لارې دي او خلک په سفر کوي هغه دې نه یوازې پرانیزي بلکې د مسافرو لپاره دې محفوظ هم کړي. دا لاغې وروسته ده چې د تیرې نهې په ورځ په بګن کې د مسافرو دوه ګاډي په نښه شوي وو چې پکې دوه کسان وژل شوي وو. تر دې مخکې هم دغسې پیښې شوې وي. وروسته حکومت وعده کړې وه چې لارې به محفوظه او خلکو ته به امنیت برابروي. په دې اړه د طارق اورگزی رپورټ اورو.
په کورما کې د ټلپاړه چنار مرکزی سړک بندېدلو او پر مسافرو د شوی برید پر ضد احتجاج پیل شوی دی. د زیارت پر ورځ په زرګونه خلک په پاړه چنار کې د پریس کلب ودانې مخې ته تر غونډېدلو پس پر مرکزی سړک د سدې په لور پیدل تلل پیل کړي دي. د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دا یو پر امنه احتجاج دی چې د لارو خلاصولو او مسافرو حفاظت تورتا تر یقینی کی دلو پوری با جاری وی.
اصلی موقف دا دے دے دا مارچ چھ روڈ دا بلا تفریق تول کرمیوالو تا اٹولو خالکو تا ہم شیعاتا ہم سنیتا محفوظ کرلشی و کلاو دشی سو پوری متتسلین دے ملاو مخبل احتجاج دی حولی سرا جاری وی.
دا احتجاج تر هغه پس کېږي چې په بغن کې د ډاټ کمر سره نږدې لا په خبره د پړچنار په لور روان د شه مسافرو دوه گاډي تر وسلوال برید لاندې راغلي. په هغه پیخه کې د پیوړ مشتاکلي او د شلوزان وهابلي مړ شوی او سره یو بل زنانه معمولی زخمی شوی دا. کڅو هم یاد گاډي د خپل منځلونو په لور د تللو لپاره ورته کمر رسمي قافله نه و جوړ شوی خو معلوماتو تر مخه یو سو سرکاري گاډي دا هغه سرول. په کورما کې پر 12 اکتوبر د مقبلو قافله د بریډ لاندې ترتلو پس نه یوازې د ټل پړچنار مرکزی سړک باندې بلکې د سیمه ټولې تګ را تګلارې تړل شوی. په احتجاج کې شامل د پړچنار یو ځای مشر ابرار حسین جان توري وای په سیمه کې لارې د بندیدلو لامل دوړ خو عام خلک له ستونزو سره مخامخ شوي. لاری بیرتا په بشپړ توګه د خلاصولو په خبره کې تر ټولو لوی خنډ تر اوسه حکومت د پیښې مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. پر 18 اکتوبر د شیاګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شوبریت په تازه پیښه کې ملوث د شینګک نستی کوډ او کونجلی زو څلوېخ مطلوب کسانو په شمول د 28 نورو یو لیست حواله شوی. کچو هم حکومت د نستی کوډ کونجلی زو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولې هم دي، خو د پیښې اصل ملزمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلی. د نومبر پر اولنی نیټه په وړاندې کړل شوي فهرست کې شامل لا نه هو انتهایی مطلوب کسانو د مشهود علي په نامه یو تن په یو خاص کاروایی کې د پوځ لخوا نیول کېدل یو غټه کامیابی منل کېږي. په پیر قیوم کې د سنیانو یو ځایي مشر حکمت خان حکمتیار مشال لوډیو ته پر 1 نومبر ویلي لاري بندې کړي او نه پرچا گزار کړي، خو دومره دا چې د مقبلو پر قافلې شوي برید د سیمې سنیان خفه کړي دي. حکمتیار زیاتوي که غواړي چې په سیمه کې امن راشي نو مسافر نه خکولو په پیښه کې ملوث تنان به د قانون منګولو ته ورسپارل وي.
ګوره بل ورځې حکومت په بګن کې پیښه وشوله، دین مو اهل سنت مکمل د بارات اعلان کړی دی، صدا مو بالکل نه دی کړی او نه سنی کوم دا کور کړی دی، ځکه څه دی کې دی شي تر اگر لوس وي او دا بیا دوباره د سی واقعات په دغه علاقې کې هغه پرې سچو پرې دغه علاقې کې کوم کسان سو وانټیډ دي په کور هغه والا شي، نو بیا به که چېرته یونیزه کې واقع کیږیا نو خلکو ته پاتې لګیږي صدا چا وکړله.
بلخوا په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال لوډیو ته ویلي د نهې پورز نه خشوي گاډي پر خپل مرزي بغیر اجازه ته په پټه لا څپری پټکه د سرکاري گاډو سره روان شي ویل. چارواکي ویلي په سیمه کې شیا مسافر د خپل منزلونو په لور د بوتلو لپاره په رسمي توګه د سکیورټي ادارو په سرپرستۍ کې ورته قافله جوړول کېږي. هغه دا هم ویلي د سیمې ټولې لارې د حکومت لخوا خلاصې دي، خو چونکې پر 12 اکتوبر د یو فریق خلک په نخه کړی شوي نو نه غواړي چې پر بل گزار د کېدلو په صورت کې هغلته حالات مزید خراب شي. د پولیسو چارواکي وای دوی ته فکر شته چې لارې پر بندېدلو مقامی خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي، خو تازه حالاتو ته په کتو لارو ته په بشپړ توګه نشي خلاصولی. چارواکي وای په لارو کې د مسافرو حفاظت په خاطر یو سکیورټي پلان هم تیار شوی او زیاتوي ډېر زر به د گاډو قافله پر بوتللو د مقامی خلکو تګ را تک ستونزه حل کړل شي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
روزنه کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبري غړې ده. اوس هم بلوچستان ته ورځو. په کوټه کې بیګا ځینو کسانو د ورکو بلوچستان د خپلوانو هغه احتجاجي کم ته ور اچولې ده چې لکل نو راهیسې د پریس کلب مخې ته جوړ شوی دی. په دغه احتجاجي کمپ کې د زرګونو بلوچستانو هغه کورنۍ وخت پوخ کینی چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو یې او خپلوان وړی دي او لا پتکړی یا لا درککړی دي. د پاکستان حکومت او امنیتی ځواکونه دا نه مني چې لا درک خلک دي په زرګونو کې وي. تر اوسه پورې د دغه بیگانې پیښې په اړه باندې پولیسو او حکومت څخه خبرګون نه دی خودلې، خو د دغه کمپ منتظمین وایي چې دوی به خپل مبارزه نه پرېږدي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د ایبلستان په مرکز کوټه کې د ځینو ناصرګندو کسانو لخوا د ورکو بلوچانو د خپلوانو د اتحادیې وکیم ته اور اچول شوی دی او هغه ورنګ کړی دی. په کوټه کې د لادرکه بلوچانو د خپلوانو د اتحادیې د مشرانو په خبره چې د 5م او 6م نومبر په منځنۍ شپه ځینو ناصرګنده کسان په دوو موټرانو کې راغلي او د پرس کلب ومخته د ورکو بلوچانو په اړه جوړ شوی کیمپ ته اور ور کړی دی. په دې ترڅ کې د ورکو بلوچانو د خپلوانو د اتحادیې وایس پار بلوچ مسی پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ ویلی دی چې د دې خلمخه هم څو ځله د دوی وکیم ته دا ډول اور لیدلې وو. د نومبر په ومن نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې ماما قدیر نه یوازې د پیش په کلکه سرغندنه وکړه بلکې غوښتنه یې وکړه چې حکومت یې په پیش کې تورن کسان چې په سی سی ټی وی کې ښکار کیږي سم د لاسه ونیسي.
اوس خو تاسو ویني څنګه سیګل سوي دی فوټیج کې هم قتلې مو سی ټی فوټیج هغه کې هم صفایش زندگی استا هر وقت پوری دا کار دکوم هغه وقت پوری موږ لا پتا افراد بے درخل یا هم ندرا غل دی هغه پوری دا احتجاج نور پورا من احتجاج دی مظاهره دی
احتجاج په خاطر هر ورځ سره غونډیږي. خو د ده په خبره چې په تیرو وختو کې د حکومت لخوا په وار وار دوی ته د ډکې ورکول شوي دي چې دوی دې د پرس کلب د مخ څخه دغه احتجاجي کیمپ لرې کړي. د مشال ریډیو د پوښتنې په جواب کې ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې د بلوچستان د بیلا بیلو برخو څخه په زرګونو کسان ورک دي خو د دې سره د 2000 نمونه رجستر دي.
2009 سے لے کر اب تک 2000 کے قریب ہیں
اور د کال 2009 سے خطر اوسه 2500 کسان ورک بلوچستان بیرته خپل کورو ته راغلي دي او دا ډول د پلټنې په خاطر بیلا بیلو ادارو چې کوم کسان په جلا جلا وختو کې وربللي او هغه هفته لس ورځې یا یو میاشت د ځان سره ایشي هغه بیرته راستانه شوي دي. دا غوښ میره څلور زرو تقریباً خود لادرک کسان غم د کورنۍ لپاره هر ورځ تازه کیږي.
میرے خود مامو اور خالہ کا بیٹا بھی لاپتہ ہے 8 مہینوں سے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں.
قرآن بلوچ وای چې ماما او د خاله زوی ورک دی او د تیرو اتو میاشتو راهیسې دوی په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. دا ډول ډېری کسان لادره کدي چې زه کورنۍ پیژنم او بیا په خاصه توګه چې کوم کس گچنار وی او ډېری خلک بیا داسې هم دي چې ورک دي خو کورنۍ ژغ نه کوي او نمونه نه شایي. قرآن بلوچ غوښتنه وکړه چې حکومت دې ورک بلوچان ومی دي او که څوک په یو جرم کې تورن دي نو هغه دې د عدالت و مخې ته وړاندې کړي. په دې اړه مو د کوټې د پولیسو د مشر محمد بلوچ سره په وار وار پر ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی او د حکومت بلوچستان له لوري تر دمګړی پورې د دې پیش پهاړه هم څه نه دی ویل شوي. خو د لادرکه بلوچانو د خپلوانو د اتحادیې مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ په خبره چې دوی د کوټ په سیولاین تانه کې اطلاعي رپورټ ورکړی دی او د یادې تانه ایس ایچ او د پلټنې په خاطر و وران شوي کیمپ ته راغلی وو.
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.
اور دن کو تا سے مشال ریڈیو تا غوگی په خبر ضلع کې د ژغورنې ادارې ریسکی 1122 یو چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دی چې د نومبر په 6مه د تیرا بوټان شریف سیمه کې دیوی ماټر ګولې لګیدو لوجه دوه ماشومان وژل شوی دی او 15 ژوبل دي. ځایی خلک او قومي مشران د دې ماټر ګولې د وشتلو تور د پاکستان پر امنیتی ځواکونو پورې کوي او حتی دا هم وایي چې دغه امنیتی ځواکونه کوشش کوي چې ولسی وګړي په تکلیف کړي او خپل سیمه پرې دي. خو د دوی په وینا چې پر دغه مسله به سر له سبا څخه احتجاج کوي او هیڅوک نه پرېږدي چې امنیت خراب کړي. تر اوسه پورې ځایی چارواکو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. فرهاد شینواره نور تفصیل درته وایي.
په خیبر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په شپږمه نیټه د تیرا په بوټان شریف کې د یوې مارټر ګولۍ چاودېدو په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او 15 پکې ژوبل شوي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې کله ورته د چاودنې اطلاع ورکړل شوه نو هغې سیمې ته یې امبولانسونه ولېږل. گل حلتا یو ماشوم د پیخه په ځای کې ساور کړی و او نور شپږ جوبل ماشومان راپور تکړل او پیخور ته راورسول او په دې کې هم بیا یو جوبل ماشوم په هیثباد میډیکل کمپلیکس کې ساور کړه او د نورو 15 جوبلو ماشومانو علاج روان دی. د پیخور هیثباد میډیکل کمپلیکس ته د جوبلو ماشومانو سره راغلو د دغه پیخه اني شاهد دانو خپلو نمونو نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په شپږمه نیټه هلته میشتو د پاکستان امنیتي ځواکونو غرمه مهال خوښه څلور مارټر ګولۍ راوویشتې او نږدې آبادیو سره وچاودېدې چې په نتیجه کې یې دې ماشومانو ته مرګ ژوبله واوړېده او ځینې کورونه هم پرې لګېدلي او زیان ورته اوښتی. دوی ویل چې دا ماشومان په بوټان شریف کې هاشم خان کلی سرکاري پرایمری سکول نه کورونو ته روان وو چې په نښه شول. په خیبر ضلع کې یو سیاسي او مدني فعال عبدالواحد پریدي مشال ریډیو ته وویل چې دا نور نشي زغملی چې امنیتي ځواکونه په بیا بیا په تیرا میدان کې ماشومان او عادي وګړي په نخه کوي.
ولې په دا میدان کې څه چل شوی دی چې کله په کور بم غورځوه کله ماشومان ولا کله زنانه ولا کله مالونه د خلکو غواګانې میخې کورونه سوځول دا کم طرز عمل دی؟ بیا د ماټر هغه ګولې ټولې راولي چې په کومو کې لکه اور لګي دي نه څه تصور خورول غواړي. یا خو زمون کو ما مولا چې څنګه ښکاری نو هغه دغه دوه چې کوشش دی د فورسز چې خلق دی لکه نه وزي.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان پر دی ویل چې دوی به د دغه پیخه پر صد د را رواني جمعې پورز احتجاج کوي.
چې اوس دا د ماشومان ولګېدل په دغو کې دهشتګرد کمه زرغلل په دغو کې کپ د الیار کې چې توایم خو څوک ته وخی کنه چې دهشتګرد مټر ګولیم خلوسیږي ار شیخ خلوسیږي نو دغه واجنه لکه ان شاء الله د جمعې پورز به بڑا سیاسي اتحاد د یو مظاهره اعلان وکړو او دا مظاهره کې به ان شاء الله دا نه ختمېدونکي مظاهره وي. دا مزاحمت به نه ختمېدونکي وي ان شاء الله. همون حکومت یا همون ادارې دا ویي چې کوم د مټر ګولې خلوسی کو د خلکو لدغه سره به خلک وډور شي ډوري ګنا خلک مزاحمت به زیوتیږي او نفرت به زیوتیږي.
په خیبر ضلع کې میشتو امنیتی ځواکونو لا د نومبر شپږمې نیټې د پیښې په هکله څه نه دي ویلي. البته په تیرو څو جرګو کې د پوځ افسرانو د خیبر کمی مشرانو ته ویلي چې دوی په تیرا کې د وسلوالو پر ضد مؤثره عملیات پیل کړي او درنه مرګ ژوبله ورته اړولې ده او دوی به د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي او څوک نه بے کوره کوي. د تیرا ولسی وګړي وایي چې سږ کال د اکتوبر په 28 نیټه هم په تیرا پیر میله کې یو مارټر ګولۍ را پریوتلې وه چې په نتیجه کې خواوشه څوارلس ماشومان جوبل شوي وو. همدارنګ سږ کال د اګست په 12 نیټه د تیرا تاجر یونین مشرانو ادعا کړې وه چې په تیرا میدان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د مارټر ګولو د پریوتو په پیښه کې ځنې مارکیټونو باندې ور لګېدلی وو او د دوی په وینا خواوشه 1 کروڑ روپو سامانونه پکې سوځېدلي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کال کې ندی حل شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په څلور کې خدا نه حل
کیږي او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک منگ دا لوگ نہ مرو کزا منگ بچی مری دا بیو گارے دا لاسا یا دا لوگ لاسا نہ دوی سارے سم زمو سا کم نشتے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حد سے کوي
میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولواله خلک د سی فور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام نه بلابل اونې خبرونه اوریدل شي او پکې د مشال ترنا لاندې بحث دی چې هر اونې تاسو نشریږي اوس جنوبی وزیرستان ته زو د جنوبی وزیرستان د تحصیل شکی سیمې اوسیدونکو وایي چې د غلطه د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر باندې شخړه شوې ده او په دې کې دواړو خواوو چې د وړې او درنې وسلې استعمال کړې دي دا به داسې حل کېده چې د دې خلکو د دې قبیلو ترمنځ په دغه ځمکه باندې پخوا جرګې هم شوې دي او یو مسله یو څه حل شوې وه خو اوس بیا دا راپورته شوې ده دا چې اوس به څه کېږي او دواړه خواوې څه اداوې لري په دې اړه د اشتیاق مسجد رپورټ اورو
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکی سیمې اوسیدونکي ویایي چې د احمدزی وزیر دوی قبیلې ترمنځ په ځمکنۍ شخړې کښې د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې استعمال کښې د زوی خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی د شکی سیمې یو مشر حمزه وزیر دغه حال مشال رادیو ته په دارنګ بیانوي
لوور تحصیل شکی کی دی چوبیس گھنٹے نہ آتی خونی خیل شمال خیل او د سپنځي ساده خپل چې دیمادو د دوا شخینه دي دغه په مانس کې د مزګه تنازادو په دا باندې دوا کوله مخکې درګې وشولې په روسا په صلاح په کې شوی و خو شاش کول بیا چې د کیما باندې دوه په دا باندې دا چې لښ کې غونډه زوی دی د دغه خلک په مانس کې په بیا ته نظر وغلا چې د 24 غنټې نه د غټې وشلې او د وړې وشلې جنگ چې دی و خو خدای پاک دره هم وکړ چې تر اوسه را سره زمين نقصان نه دی پکې شوی دی ته د وژن نه دی میجا د چکی چې کیم بزوري نه دی دا باندې او سکول نا باندې دې او چې څوک ګرځدای نشي چې مورون دی یا د چای ایمرجنسي دوه هغه خپل ځین نه تزو نشي دا سوال دی لوی مشکلات دی لکه خلک
حمزه وزیر زیوتوی چې مقامی تنظیمیا او پسیما کې د پوس چارواکیو د شکی سیمې قبیلو ترمن ځمکنۍ شخړې باندې سترګې پټې کړې دي
عسکری قیادت وچرا چې کوم سیول تنظیمیا دوه نہ ڈی سی نہ ڈی پی او پر دغه خبره مونږ هیڅ قسم اقدامات نه دي کړی دا چې کی ماته دوی سره پروت دی ایف سی برګر چې کوم لای هغه ها خاموش تای په دغه خبره مونږ نو لہذا نشه چې مشال ریډیو په وسطت باندې ڈی سی صاحب دا کی ماته نشه ڈی پی او صاحب دا یا د میز بریګیر دای کني جا وروي نو هیڅ پته مونږ نه ځکه چې دا خلک قانون میز د ځنګي وکړل مزید د مذاکرات په میز باندې سره ښینا وای
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان شکی سیما د ځمکه پښخړې باندې د ضلعنا د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
وزیرستان
لوور ضلع شکی سیمه اوسیدین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د شکی سیمه دوی قبیلې ترمنځ مکانی شخړه په جرګه باندې حل کول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو یوټیوب چینل دو لکنه زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ ورېده شي. په یوټیوب باندې تاسو ته بیلابیل ویډیوګانې خپرېږي. هله د چلته هم سرور ښکاره کوي. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی، راځي چې وایو. د کورمی په زرګونو خلکو نن د نومبر په اومه د امنیت لپاره د احتجاج په ترڅ کې له پاړه چینار سدې ته پر لوی لار پیدل تګ پیل کړی دی. د دې احتجاج او د انجمن حسین یا یو مشر جلال حسین بنګش د نومبر په اومه په یو ویډیو پیغام کې پر حکومت غږ وکړ چې مسافر دي خوندي او ټولې لارې دي په بشپړ ډول خلاصې کړي. خود کرمی یو پولیس افسر د نوم نخبرول په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تر څو دوی په لوی لارو امنیت نوی یقیني کړي تر هغه پورې ولسته د اجازه نشي ورکولای چې په دغه لارو باندې بغیر له امنیتي ځواکونو سفر وکړي. د بلوچستان یک جهته کمیټه غړو او د کیچو سیدونکو نن د بلوچستان په هغه ضلع کې د احتجاج په محل غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه دي له نیولو کورونو ووځي. د پرلت یو مشر گلزار دوست بلوچ په کیچ کې خبري غونډه کې تور پور کړ چې د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سی د من په مهیر کلي کې د ولسي وګړو په کورونو کې مورچې جوړ کړي او د ډرون کمرو له لارې د خلکو کورونه څاري. تر اوسه د بلوچستان حکومت او امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر ضلع په تیرا میدان کې پر یو کور پرون د ماټر ګولې لګېدو کې د دوو ماشومانو تر وژل کېدو او 15 تر ژوبلېدو وروسته خلکو د احتجاج اعلان کړی دی. د باړې سیاسي اتحاد یو مخکښ هاشم افریدي د نومبر په اومه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د امنیتي ځواکونو مخه ونیسي او هغوی ته ووایي چې په ولسي وګړو باندې په کورنو باندې ماټر ګولۍ نه ورای. په تیرا کې میشته د پاکستان فوج او ځایي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د لادرک بلوچستانو کارکونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ ځینو کسانو د دوی هغه احتجاجي کم سوځولی دی چې د کوټې پریس کلب مخې ته یې له کلونو راهیسې لګولی. هغه ویل دی چې دا کارونه به دوی له خپلې مبارزې پشانه کړي. تر اوسه د بلوچستان حکومت په دې اړه څه خبرګون نه دی خولی، خو پولیسو اف آی آر درج کړی دی. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زموږ غږ تاسې په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ چې فری او وړیا دی تاسې ډاونلوډولی شئ. هلته هم همدا اوس اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه یو رپورټ ته ورځو. په افغانستان کې د 2021 کال د اگست 15 راهیسې چې کله طالبانو حکومت نیولی دی، په خبریالانو او رسنیو باندې بندیزونه ډیر کړی دي او په دې ترڅ کې ګڼې رسنۍ بندي کړې هم دي. تیر ورځ لخوس دا خبر راغی لخوس ولایت چې هلته دوه نورې راډیوګانې چې دي هغه د طالبانو حکومت بندي کړې دي. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا راډیوګانې بندي کړې دي، خو د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې طالبان نه غواړي چې آزاد رسنۍ وجود ولري او داسې رسنۍ چې په هغه کې خلک په آزاد ډول خبرې وکړي شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه خبرګون نه دی ښودلی. زموږ همکاري په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه طالبانو په خوس ولایت کې دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوس کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوس ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته دا خبره وکړه.
تر ورځ دوه رسنۍ محلي راډیوګانې چې د خوست هغه تړل شوې دي چې وایي چې ژمن راډیو په نامه ده د دوو نیو لپاره تړل شوې ده او دلته څنګه د یاد راډیو ځینې کارمندان هم ګواهل شوي دي او دلته څنګه یو بل د لونګ په نوم کومه محلي راډیو چې ده هغه هم تړل شوې ده خو تر اوسه یې د تړل کېدو دلیل او علت معلوم نه ده.
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو راډیوګانو تړل کېدو د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو غبرګونونه هم راپارولي دي. د بی پولی خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو لوري د ژمن په نامه د سیمه ییز راډیو بندول په کلک ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او د غویداو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. د یادونه ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسولینو سباندې وونه وړاندې د غرغښت په نامه راډیو هم د موزیک د خبرولو په پلمه بند کړي وا خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. شاوخوا درې اونۍ وړاندې خوست د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د سفر او هلته د غونډو د خبري پوښښ لپاره هم خبریالانو ته اجازه نه ورکړل شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبریالانو محدودیتونه وضع کوي. د دغه مرکز د اړیکو د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که محدودیت ها از طرف یک مرجع واحد
لیدل کیږي چې پر رسنیو محدودیتونه د یوې واحد مرجع له لوري نه وضع کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او د استخباراتو په ګډون بیلابیل ادارې د خپلو شخصي سلیقو له مخې پر رسنیو فشار راوړي او محدودیتونه وضع کوي.
اغلی ولیزاده د رسنیو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي او پر طالبانو غږ کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د یادولو ده چې طالبانو د روان کال د اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې د دغه قانون د 18مې مادې په دریم بند کې د 0 سالارونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. د روان کال د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. له دې سره هم مهاله په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو سرپرست وزیرانو یو شمېر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبریالانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکړي.
د مشال رادیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو. مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هر ورځ سوارلس غنټه اوریدل شي. د افغانستان په اړه رپورټونو ته دوام ورکو. یو بل رپورټ هم دراورو. ملګری ملتونه البته د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې په نړۍ کې چې کم خلک په ماجر کې دودی په کډوالې دودی او اروپا ته رسیدلی دي په هغه کې افغانستان چې دغه په دویم نمبر دی. افغانان چې دي تر سوریانو یا د شام د خلکو وروسته په هغه قطار کې په دویم نمبر دی چې یونان ته رسیدلی دي. یونان هغه ملک دی چې اکثره کډوال ورته راځي او بیا د هغې نه خوریږي مختلفو د اروپا نورو ملکونو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست 15مې وروسته کله چې کله طالبانو حکومت نیولی دی په زرګونو افغانانو د خپل ژوند خوندي کولو او ښه کولو لپاره له افغانستانه کډه کولو ته زړه ښه کړی دی او مجبور شوي دي او دوی په مختلفو ملکونو کې کوشش کوي چې پناه واخلي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر ویلي په 2024 کال کې له سوریه یا نورستان د سمندر له لارې یونان ته د رسیدلو کډوالو او پناه غوښتونکو اکثریت افغانان جوړوي. د دې ادارې د تازه راپور لمخې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، په 2024 کال کې ټول 28,325 کډوال او پناه غوښتونکي د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي، چې یوازې 25% 1,001 له افغانستان څخه دي. په راپور کې راغلي چې ډیری دغه افغانان له خپلو کورنیو سره راغلي، چې 43% نارینه، 23% میرمنې او پاتې 44% یې ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته تللي وای، دې هیواد ته تګ د دوی لپاره له کړاوونو او ستونزو ډک سفر و. یو له دوی څخه جلیل چې له خپلې کورنۍ سره د اوبو له لارې د یونان لیسپوس جزیرې ته ځان رسولی، ازادي راډیو ته وویل:
از ترکیه حرکت کړم، بس طرف یونان سه شپ داخله جنګلو بودیم.
له ترکیې څخه مو حرکت وکړ، د یونان خواته درې شپې په ځنګل کې پاتې شو. یو ځل د اوبو له لارې ولاړو، مخکې له دې چې یونان ته ورسیږو پولیسو ونیولو او راوی ګرځولو. یو سات په اوبو کې پاتې وو، بیا مو د ترکیې پولیسو ته زنګ ووهه، هغوی له اوبو وژغورلو. بیا دویم ځل بیا ولاړو چې په ډیرو ستونزو تیر شو. د یونان جزیرې ته چې ورسیدو په ځنګل کې مو په سړې هوا کې شپه سبا کړه.
نوموړی وایي چې دوی سره شاوخوا 40 افغان کډوال هم وو، چې پکې ډېر عمر لرونکي ناروغان، واړه ماشومان او میرمنې هم وې. یو بل افغان کډوال احمد آریا چې دا هم د اوبو له لارې یونان ته رسیدلی وایي، په هېواد کې د شته ستونزو له امله اړ شو د کډوالۍ ستونزمنه لاره خپله کړي.
مجبور ما کرد که از افغانستان بیرون
بشیم. موږ یړ کړو چې له افغانستان ووسو او یو څه موده په ایران او ترکیه کې په لاره کې وو، او بیا د اوبو له لارې یونان ته ورسېدو او درې میاشتې په یونان کې، او بیا د انټرویو او د یونان د پاسپورټ له اخیستلو وروسته آلمان ته راغلو.
نوموړی زیاتوي په یونان کې د کډوالو د کمپونو شرایط ډېر مناسب نه دي. دا ځوانان په داسې حال کې د کډوالۍ د ستونزو په اړه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بیکاري، بېوزلي، اقتصادي او امنیتي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. یو شمېر دغه ځوانان د کډوالۍ ستونزمنې لارې خپلوي، چې ډېری یې مقصد هیوادونو ته رسېږي، خو ځینې یې د هیوادونو ته له رسېدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یونیسیار په راپور کې زیاته شوې چې په 2023 کال کې یونان ته د اوبو له لارې د تللیو کډوالو په شمېر کې د 2023 کال په پرتله 94% زیاتوالی راغلی دی.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، له دغه ایپ له لارې زموږ خبرونه په مختلفو شکلونو باندې اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په ژوندۍ بڼه یې هم واورئ، او تیرې خبرونه چې که تاسو نه تیر شوي هغه د لټون په ځای کې ولټوئ، پیدا یې کړئ او تاسو واورئ. د امریکې په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ټولو ډېرې رایې وړې دي، او هغه په دې توګه د امریکې 40th ولسمشر منتخب شوی دی. د هغه انتخابیدل د پاکستان لپاره څه معنی لري؟ آیا پاکستان سره به د امریکې اړیکې ښه شي، بهتره به شي، تجارت به ورسره زیات شي، په امنیتي مسایلو به ورسره اړیکې لا وغوړی، او که نه حالت په همداسې لکه دا اوس چې دی او اړیکې به ډېرې تودې نه وي؟ په سیمه کې چې کوم تغیرات راغلي دي، بدلونونه راغلي دي، هغه د پاکستان او د امریکې په اړیکو باندې څه اثر لري؟ او پاکستانیان څېړونکي چې دی هغه څه تمه لري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې به د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو کې څه فرق راشي او کنه؟ په دې حقله د راشد خټک رپورټ ورو.
This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this
د پاکستان پر رسنیو کې د ډونلډ ټرمپ په بریا او د پاکستان سره د امریکا د اړیکو په حق لا بیل بیل تفسیری کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف، د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د حکومت اتحادی ګوند پیپل پارټی چیئرمین بلاول بټو زرداری ښاغلي ټرمپ ته مبارکي ورکړې ده او په راتلونکي وخت کې ورسره د یو ځای کار کولو او ښې اړیکو ساتلو هیله څرګنده کړې ده. خو په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړي د ټرمپ په بریا تر ټولو زیات خوشحال دي. دوی پر رسنیو د دې هیلې څرګندونه کوي چې هغه به دوی د ګوند زندانی بنسټګر عمران خان د زندان نه راخلاصولو لپاره په حکومت فشار راوړي. عمران خان د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهیسې په بېلابېلو مقدمو کې بندي دی. د تحریک انصاف د غړو د هیلو په اړه په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې د داسې سیاسي بیانونو سفارتي او انتظامی ارزښت نه وي او د امریکا پالیسي هم د یو کس په وجه نه بدلېږي.
دا پاکستان قانون دی، عدالت یې فیصلې کړې دي او سورن ملک دی. خو دا چې نن داسې نه چې سورن بالکل آئسولیټیډ وي، پی ټی آئی ته یا عمران خان ته ګټه ده چې بهر نه آئی حق کې یو پریشر ډیولپ کړي، اوس عمل کې ودا سمره کی دا بدله خبره ده.
ښاغلی ټرمپ ته اوسنی امریکن صدر جو بایډن نه وړاندې هم د امریکا صدر وو او د پاکستان سره ښې اړیکې لرلې، خو اوس د خپل بریا په وینا کې د پاکستان ذکر هم ونه کړو. په دې هکله په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رډیو ته وویل چې اوس پاکستان د امریکا د پر خپل ارزښت بایللی دی.
د امریکې د ریاست کومه پالیسی د پاکستان لپاره هغه کې خاص بدلون چې کومه دی یا سغت بدلون هغه د ټرمپ د راتلو سره هغه په نظر نه راځي. د پاکستان لکه مطلب دا چې جغرافیه اهم ده خو تاریخ یې دومره اهم نه دی، دومره سیګنیفیکانس نه لري د پاکستان د پاکستان د امریکې، ځکه چې افغانستان کې د هغوی کومه معاملات ختم شوي دي. دلته نه د هغوی ځواکونه تللي، د پاکستان داسې خاص ضرورت لا فی الحال لا په نظر نه راځي.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې د چین سره د اړیکو ټینګولو په وجه د پاکستان ارزښت د امریکا د پر نور هم زیات شوی دی او د ټرمپ صدر جوړیدونه پس پر دې عملی مظاهره هم خلک وویني.
اوس د پاکستان لګ ټیل تاسو ته پته چاینا او رشیا طرف تم دی او دا د امریکا د پر ډیر لوی چیلنج دی. ټرمپ چې کوم دی هغه پاکستان نه ځات ډیس اسوسییټ کیول نه شي ځان به تر خامخا انګیج شاتی. زموږ د خیال دار کنا چې امپورټنس بالکل د پاکستان نه کم شوی. د پاکستان د انګیجمنت با تاسو به 2025 کې بتاوس تخکار شي، فکر چې امریکا په اس توګه نه غواړي چې پاکستان دی دا چې موږ ته یو حوالے سره نوی بلاک اوچ آئی طرف ته شفٹ شي او پاکستان د پرم دا فیصله ډیره زیاته ګرانه ده. پاکستان اوس ان ا سٹیټ اف کنفیوژن دی، نه د امریکې نه وته شي نه خو شامل دي شي.
اغلی ټرمپ د خپل بریا په وینا کې په نړۍ کې د جنگونو ختمولو ژمنه وکړه. د امریکا د رسنیو د رپورټونو تر مخه هغه په 3 جنوري د صدر په توګه سوګند پورته کوي او د راتلونکو څلور کلونو لپاره به د خپل پالیسۍ په اړه وینا کوي. راشد خټک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو، د امریکې د انتخاباتو په اړه مو اوریدل. د ریپبلیکن ګوند کاندید د ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال لوی ژمنې کړې وې چې که سپینه ماڼۍ بیرته ترلاسه کړي، یعنی ولسمشر شي، نو څه بدلون به مخې ته راځي. نوموړی د انتخاباتو څخه دوه ورځې مخکې وویل چې د رای ورکونکو په ملاتړ به د امریکا ملي ځواک حاکمیت، سوکالي او ویاړ بیرته راګرځوي او دا به د امریکا د پاره یو نوی زرین دور وي. اوس چې ډونلډ ټرمپ د دویم ځل لپاره د ولسمشر په توګه بریالی شو، نو دغه د راتلونکي حکومت څخه څه تمه کېدلی شي؟ په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی چې شاهین بونیری مهم ټکي درته وړاندې کوي.
دا چې د ډونلډ ټرمپ د راتلونکي حکومت تګلاره بسوي او په نتیجه کې د کومو بدلونونو امکان دی، د دې پوښتنې ځواب په دې پورې اړه لري چې تاسو پوښتنه د چا نه کوئ. د ټرمپ ملاتړي باور لري چې هغه به په کور دننه او بهر امریکا یو ځل بیا پیاوړی کی، خو د هغه مخالفین وایي چې د ټرمپ د راتګ سره به په امریکا کې ډیموکراسي کمزوري شي. شنون کی وایي چې امریکا په نړۍ کې په کومه طریقه د خپل نفوذ نکار اخلي، نو د ټرمپ د راتګ سره په هغه کې هم د بدلون احتمال دی. ټرمپ ویلی دی چې کولی شي په سلور وشتو ساعتونو کې په یوکرین کې د روسیې جګړه پای ته ورسی. په بوسټن کالج کې د سیاسي علومو استاد پیټر سکیری وایي چې هغه تمه لري چې ټرمپ به د ماسکو او کیف ترمنځ یو ډول جوړ جاړی ته زور ورکړي او د دې معنی بداوي چې یوکرین به ځینې رعایتونه ورکوي. سکیری ویلی دی چې ټرمپ به د اسرائیلو په اړه سو کې دا پوره روښانه نه ده، مګر هغه به د اسرائیل خورا ملاتړی وي او په ورته وخت کې به هڅه کوي چې د عربو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو عادي کولو لپاره د ابراهیم اکرټس په نامه لوزنامې ژوندۍ کړي. سویلی آسیا او بیا په ځانګړې توګه افغانستان او پاکستان هم د امریکا د بهرنیو چارو د پالیسۍ یو مهمه برخه ده. په امریکا کې سیاسي بدلون د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان هم اغیزه لرلی شي. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په ایکس پیو بیان کې ډونلډ ټرمپ ته په ولسمشر منتخب کېدو مبارکي ورکړې ده او ویلي دي چې د نوي حکومت سره د دوه اړخیزه اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره به کار کوي. په پاکستان کې د مخالف پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو هم د ګوند د بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره د ټرمپ د بیا انتخاب سره هیلي تړلې دي. په دغه اړه د ګوند یو مرکزی مشره او د قومي اسمبلی غړې شاندانه ګلزار خان وایي چې د ټرمپ او عمران خان ترمنځ دوستانه اړیکې دي، خو عمران خان بعد پاکستان اولس پخپلا خوشی کوي.
اوس کوم نن الیکشن شو اوس دا په ټرمپ پخپلا فیصله کوي چې هغه پاکستان ته جیو سټریټیجیکلی جیوګرافیکلی د هیڅ کوم شوی دی هغه په خپل سوچ کوي چې کوم د فورن پالیسی انګل دی هغه کې زمو سکار نشته. خو د دې د خلک ډیر ویری دي دي هر نماری اب نواز شو احسن اقبال شو بلاور شو خپل ټویټر د ټرمپ خلاف ډیلیټ کوي.
چین چې ټرمپ ور سره په خپل لومړی دوره کې سوداګریزه جګړه پیل کړه ډیره ورتیا لري. ټرمپ ژمنه کړې ده چې که بیجینګ په تایوان ورشي نو په چین کې جوړ شوي شیانو باندې به ټیکسونه ولګي. د ولسمشر په توګه د ټرمپ په سلور کلنې دوره کې هغه د ناټو پر غړو فشار راوړی وو چې خپل اړین دفاعي لګښتونه پوره کړي چې ډیر اهداف پکې تر اوسه پوره شوي دي. په خپل تیر حکومت کې ټرمپ د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو څخه امریکا بهر کړه. نوموړي د کورونا وایرس خپرېدو ته د رد عمل په توګه د روغتیا د نړیوال سازمان مرستې هم تړلې وې.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبر پښتونخوا د صحت د خیال ساتنې هیلت کیر کمیشن تر مخه په صوبه کې د بی اسناد ډاکټرانو پر ضد عملیات پیل کړی دي. حکومت وایي چې لډې مودی راهیسې بی اسناد ډاکټران لګیا دي د خلکو علاجونه کوي چې د دې سره د هغوی ژوند ته خطر پیښیږي او دوی دا هم ویلي چې یوازې په پېښور کې په تیرو دریو میاشتو کې د غیر مستند او بی لایسنس ډاکټرانو 129 کلینیکونه تړل شوي دي. په دې اړه د اسما ګل رپورټ اورو.
د سواد 15 کلن شمشاد بیبی وای چې کار وړاندې پې ته براغلی و، د کور څنګ ته یو کلینیک ته ورغلی و او هغه د ورته انجکشن یا ستن لګول شوی و. نوموړی مشال ریډیو ته ویل هغه وخت ورته آرام زر راغی ځکه یې پرې یقین شو چې دا ښه ډاکټر دی، خو وروسته د لاس هغه ځای غوټه شو، نوره مسله ورته پېښه شوه او لاس یې د حرکت کولو جوګه پاتې نه شو.
پرایویټ ډاکټر ته کپر د دې انسان د مرض مخامخ پته ولګي چې په دې انسان کې دا مرض دی یا د دې خبرې تکلیف دی، خو هغه به وینا ته لاړ شه ته ټیسټ وکړه، د یورین ټیسټ وکړه، د بلډ ټیسټ وکړه، د الټرا ساوند وکړه. نو په دې وجه باندې زمونږ کلیوال خلک چې دي زیات نه زیات هغه د کلی کلینیک ته لاړ شي، نو هغه د کوم خبرې چې تکلیف یې هغه علاج وکړي سهولت نه دی.
کچری یو تن د څه قسمه ناروغۍ په صورت کې غلط دوايانې اخري او ورتوران انجکشن یا ستن ولګي نو د څه قسمه خطر سره مخ کېدي شي. په اړه د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر رفاقت حسین مشال ریډیو ته ویل چې په ځینې وختونو کې غلط انجکشن د انسان ژوند ته د مرګ خطر جوړولی شي.
څه دوایانې غیر ضروري استعمال شي نو د هغې بیا خپل مضر اثرات دي. مثلا د درد دوایې چې کوم د جوړونو د دردونو لپاره یا نور بدن کې دردونو لپاره چې کوم ته مونږ انسیډز وایو هغه کو ډېر وخت پورې استعمال شي نو هغه په ګردو باندې ډېر زیات مضر اثرات لرلی شي، په جګر باندې هم ډېر نقصان دي جګر دپاره. هغې دوایي یو نقصان دا هم لري چې د هغې د وجې د هغه کوم اصل د بیمارۍ علامات دي هغه پټ کړي او د هغې د وجې د هغه اصل بیماري تشخیص نه ډاکټر دپاره ډېر ګران شي.
خیبر پختونخوا کې په زیات شمیره کې د اتایی ډاکټرانو د شتون وجه سه ده. د هیلت کیر کمیشن ویان اعظم رحمان یې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې هر ضلع کې مستند سرکاري او غیر سرکاري هسپتالونه شته خو خلک پوهه نه لري، زر او اسان علاج کول غواړي او هغه بیا د تاوان سبب ګرځي. د هیلت کیر کمیشن ویان اعظم رحمان زیاته کړه هغه ټول کلینیکونه چې د یار ادارې سره رجسټر نه وي پر ضد یې وخت په وخت کاروایی کوي او کلینیکونه یې بندوي.
ہیلتھ کیئر کمیشن چې کوم ایکٹ دی 2015 غي مطابق هم اتایان دی اغه کلینک سیل کو کمپاؤنڈر یا ټیکنیشین یا مطلب د سیا کنا غیر مستند مطلب شخصی دین علاوه چې کوم ڈاکٹرز دی جنون اغه پی ایم ڈی سی رجسٹریشن اغه مونږ چیک کو 812 کلینکس مونږ درې میاشتو کې رجسٹرڈ کړی دی. ہیلتھ کیئر پروفیشنلز چې کوم دی اغه ٹرین کو وقتن فوقتن مونږ کلینک کوم مونږ سره رجسٹرڈ هم دی اغه مونږ وزٹ کو اغه لائسنس ګورو چا نوم باندې دا مطلب کلینک رجسٹر شوی دی کس پکې ناز دی یا نه مطلب دا ټول زموږ ذمہ داری دی.
د صحت چارو ماهرینو په خبره چې نه یوازې علاج بلکې د معاینې په وخت ډاکټر رویه د مریض سره نرم ساتل ضروری ده، ځکه چې د ناروغۍ په وخت مریض له مناسب وخت او توجه ورکول هم د علاج برخه ده. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د واتس اپ چینل د لارې تاسو بلا بل مواد خبريږي هله د چي ال تسر ورخاره کی. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د خلکو د ستونزو د اوریدو په هدف پرون غونډه را بلل و پکې په دې غونډه کې د اړوند د ادارو چارواکي او مشران ناستو او د خلکو غوښتنې احتجاجونه او نورې نیوکې واوریدي. د چې څه نتیجه راووتله او خلک ترې مطمئنه وو او کنه په دې اړه د عمر دراز په رپورټ کې نور تفصیل شته.
شمالی وزیرستان ضلع انتظامیه په وینا د نومبر په شپږمه میرامشاه کې د ځایي خلکو او ټولو محکمو افسرانو ترمنځ غونډه کړې چې خلک خپل ستونزې په ګوته کړي. د میرامشاه اسیسټنټ کمشنر خالد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د ډیر وخت نه دغلته خلک د خپل ستونزو د حل او غوښتنو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کړي. نو مرسیال کمشنر د صوبایي حکومت په امر د ټولو محکمو افسران راغونډ کړل او ځایي خلکو په دغه غونډه کې ګډون وکړ چې د دوی ستونزې د هرې محکمې افسران واوري او د حل کولو لارې جوړ کړي.
نو دا همیشه دا غونډه جوړ کړل د خلکې ډېرې مختلف قسمه مسلې روړلې باغې باندې همیش په موقع باندې ډېرې ورته حل کړي. ځنه داسې دي چې آپ پرمختګ پېښ وکړه میژه هرو راون ټیم شو د میژه بیا دغه کوشش وي چې دغه نمونه دغه سلسله جاري وساتي.
دا چې وړاندې ځایي خلکو سیمه کې د امنیت، صحت، تعلیم او نور ستونزو د حل لپاره احتجاجونو ته دوام ورکړي. نو داسې غونډې سره به آیا د خلکو ستونزې حل شي او کم ډول ګامونه پورته کولو ډاډ حکومت ورکړي. د غونډې ګډونوال د میرامشاه بازار دوکاندارانو اتحادیه چیرمن ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم دوی د توانونو معاوضو څخه پاتې دي. سنجیدہ گامونه خستل پکار دی
دکاینه چې دا کیمړنګ شوی دی چېرې د اټم لاس ولا ری پی دی ان دی ملو شوی او و ته وشه خبر کوي نه بلډینګ لاس تا دا نقصان چې کیم شوی دی د ګلم فون چې کیما کاروبار یار دو دا هبن شوی دو په دا هرشه کیم سیمه دی د سکولینا اسپیټالینا بن شوی دی د ایډی فیس دی د غونډه ته وشاله خو دا مخشه میل احتجاجي نه وکړلو په احتجاجه من دی وا ایم سره دا و دې مته وشول چې میز به دا پیسې ملاویږي دا کیم سمره کلاتې دا وی حل کوي خو دا ایز غونډه شه ټوله محکمې وي حکومت ماین و میژولي وی چې دای ډایرک اقدامات وخلی په سکولې په سپټالې کې مې دا ایډی فیس دی او کې مې دا نره د دې کانه و د مارکیټه د پیسې دی او جوړول دي.
دا غونډه یو بلګډونوال او میرامشاه اوسیدونکو سدا یوب خان وای چې هر چا د خپل کلی سیمه ستونزې په ګوته کړي.
مزید منعقد شي نو خلق د خپل مشکلات محکمې سربراهونه ته په سوکه طریقه سره ویا رسوي، د حل کولو کوشش وي نو هغه یا وشي.
شمالی وزیرستان کې خلک د امنیت ټینګښت لپاره د مودینه غونډې او احتجاجونه کړي. روان کال یوازې شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو شپږ دیرش پیښې شوې. د دې ترڅنګ لسګونه وسلوال بریدونه او پولیسو امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو نښتې شوې. د ناامنۍ د مخنیوي او نورو ستونزو د حل په موخه ځایي خلکو په وار وار احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. ذیلي انتظامي چارواکو وویل چې د خلکو د ستونزو نه متعلقه محکمو خبرول او د هغې د حل په موخه داسې غونډو ته دوام ورکوي. د غیر فعال اسکولونو او صحت مرکزونو د فعالۍ لپاره انتظامی فوز او متعلقه محکمو شریکه هڅې پیل کړې، او سیمه کې د تعلیم څانګې په وینا وړاندې د 200 نه زیات غیر فعال اسکولونو کې اوس د 100 نه زیات فعال کړل شوي دي، او د نگرانۍ لپاره یې ټیمونه تشکیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 400 603 شپږ 900 شپږ 90.